ډیره مننه کوم مصطفی صدیقی وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. د ازادي راډیو په دغه سهارنی خبری پروګرام کې وړاندې اوري چې د طالبانو یو درې کسیزې پلاوی د خپلو زندانیانو د خوشی کولو لپاره پرون کابل ته رسیدلی دی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد دا خبره په خپل ټوټر پاڼه باندې تایید کړې ده. د افغانستان د ملي امنیت شورا مخکې ویلي وو چې د طالبانو له پلاوی سره درې ځله په ویډیو کانفرنس باندې خبرې کړې دي. د بندیانو د تبادلې موضوع پکې تر بحث لاندې نیول شوې ده. دوی په وینا یو پلاوی کابل ته راته او دا د پرون د طالبانو په تایید سره د پلاوی کابل ته رسیدلی دی. نور مسائل هم لرو. د کرونا وایرس په اړه باندې به تاسو ته وروستي جزئیات درکړو، خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه. د خبرونو سرچکی، د طالبانو درې غړي د خپلو زندانیانو د خوشی کولو لپاره کابل ته رسیدلی دي. نړیواله ټولنه باید له افغانستان سره د کرونا وایرس یا کووید 19 ناروغي د مخنیوي لپاره مرسته وکړي. دا د سیف د چلډرن د مؤسسې سپارښتنه ده. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي د کرونا وایرس کووید 19 ناروغي مثبتې پیښې په هیواد کې 180 ته رسیدلی دي، او د تاجکستان په زرګونو کارګر د ماسکو په یو هوایي ډګر کې سار پاتې دي. پوره خبرونه. د طالبانو درې غړي د خپلو زندانیانو د خوشی کولو لپاره کابل ته رسیدلی دي. د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد په ټویټر کې لیکلي چې د طالبانو تخنیکی ټیم د سه شنبه پورز کابل ته ورسید. د هغه توافق له مخې چې د فبروري په 19 د امریکا متحده ایالاتونو او طالبانو ترمنځ په قطر کې لاسلیک شو، ویل شوي چې د افغانستان حکومت به د طالبانو نږدې 15,000 بندیان خوشی کوي او په بدل کې به طالبان د افغان حکومت شاوخوا 1,000 تنه آزادوي. ورسته تر دې چې د 2001 کال په نومبر کې د طالبانو رژیم او د امریکا په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو له لوري وپرځول شو، دا د طالبانو لومړی رسمي پلاوی دی چې د افغانستان پلازمینه ته تللی دی. د افغانستان د حکومت چارواکو تر اوسه د دغه هیئت په اړه څه نه دي ویلي، خو د ملي امنیت د شورا ویان جاوید فیصل مخکې ویلي و چې حکومت او طالبانو سره منلې ده چې د طالبانو یو پلاوی به د زندانیانو د خوشی کولو لپاره کابل ته راځي او مخامخ خبرې به کوي. نړیواله ټولنه باید له افغانستان سره د کرونا وایرس یا کووید 19 ناروغي د مخنیوي لپاره مرسته وکړي. دا د ماشومانو د خوندیتوب د نړیوالې ادارې سیف د چلډرن سپارښتنه ده. د دغې ادارې مشر تیموتی بیشپ دا غوښتنه پرون د یوې خبر پاڼې له لارې کړې. په افغانستان کې د دې ادارې ویاندې مریم عطایی تېره شپه ازادي راډیو ته وویل
آقای تومیتی اشاره میکنه که افغانستان برای مبارزه با ویروس کرونا به حمایت و کمک های جهان نیاز داره. اما طور که در این
آقای عطایی وی خاغلی تیموتی ویلی در افغانستان کرونا سره مبارزه لپاره نړیوال ټولنی مرسته ته اړتیا لري، لکه څنګه چې په دې خبر پانه کې راغلی. د جګړو په ترڅ کې د افغانستان روغتیایي سیستم خراب شوی او دلته خطي بي تجهیزات نشته. د افغانستان روغتیا وزارت ویلی دی له کرونا وایرس سره د مبارزه لپاره میلیونونو ډالرو ته اړتیا لري. دغه وزارت ویاند وحید الله مایار پرون په کابل کې وی خبري غونډه ته ویل تر اوسه 15 میلیون ډالر دوی ته سپارل شوی. د پوینا په افغانستان کې په کرونا وایرس د اخته کسانو شمیر 180 ته رسیدلی. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي د کرونا وایرس یا کووید 19 ناروغي مثبتې پیښې په افغانستان کې 180 ته رسیدلی دي. دغه وزارت ویاند وحید مایار تیر ماښام وویل دا شمیرې وروسته تر دې لوړې شو چې د 912 تنو نتیجې مثبتې راووتې. په کرونا وایرس د تر ټولو ډیر اخته کسان په هرات کې دي، چیرته چې 140 تنه په دې وایرس اخته دي. په دې ترڅ کې تمه ده چې نن یو اندازې طبي تجهیزات له چین څخه افغانستان ته راورسیږي. د عامه او ستراتیژیکو چارو په برخه کې د افغانستان د ولسمشر سلاکار وحید عمر پرون ناوخته ازادي راډیو ته وویل چې له دې وسایلو څخه به د کرونا وایرس د ناروغانو د تشخیص او درملنې لپاره استفاده وشي. د لومړي ځل لپاره د کرونا وایرس د چین په ووهان ښار کې وپیژندل شو، بیا د افغانستان په ګډون د نړۍ ګڼو هیوادونو ته خپور شو. د تاجکستان په زرګونو کارګر د موسکو په یوه هوایی ډګر کې ایثار پاتې شوي دي. دغه کډوال د دې لپاره چې په دومودویدوف هوایی ډګر کې ایثار شوي د کرونا ویروس کووید 19 ناروغۍ له امله پر هوایی سفرونو بندیزونه لګېدلي دي. په موسکو کې خبریال ګالیا ابراګیموا چې له څو ورځو راهیسې د کډوالو ستونزې څاري په فیسبوک کې ویلي، د شپې په مخه نږدې 300 کډوال په زوره له هوایي ډګر ایستل شوي چې په دوی کې شاوخوا 200 تنه د تاجکستان کارګر دي. دغه کډوال له تقریبا دوه اونیو راهیسې چې ټولې الوتنې روسیه او تاجکستان ته د کرونا ویروس له امله لغوه شوي ایثار پاتې دي. ابراګیموا د فاروخ په نوم د یو کډوال په وینا وایي، روسي پولیسو له دوی غوښتي چې په هوایي ډګر کې دې یو ځای وي، خو که چیرته دوی له دې ځای وباسي د اوسېدو لپاره ځای هم نه لري. او چین د سیشن په پرز د کرونا د مثبتو پیښو د زیاتېدو خبر ورکړ. تر دې مخکې څلور ورځې سر په سر د کرونا مثبتې پیښې په دغه هیواد کې په کمېدو وې. پیکینګ دا خبره په داسې وخت کې کړې چې په نور نړۍ کې د کرونا ویروس یا کووید 19 ناروغي د قربانیانو شمیر په زیاتېدو دی. د امریکا په متحده ایالاتونو کې تر بل هر هیواد د کرونا مثبتې پیښې اوس زیاتې دي. په دغه هیواد کې د کرونا مثبتې پیښې تر 1,80,000 اوښتي او د پرونیو شمیرو له مخې د دې ناروغۍ د قربانیانو شمیر په متحده ایالاتونو کې 3,900 ته نږدې شوی دی. چین د روغتیا ملي کمیسیون پروند کرونا د نویو 43 پیښو خبر ورکړ او ویل دغه هغه کسان دي چې له بهر چین ته راغلي. دغه کمیسیون په خپل راپور کې په ووهان کې هغه ښار چې د لومړي ځل لپاره کرونا ویروس پکې پیدا شوی د یو کس د مړینې خبر ورکړ، خو وایي دا ښار چې پخوا بند و اوس پرانستل شوی دی. څېړونکي د چین دغه راپورونو په برخه کې شک لري، ځکه چې په دغه هیواد کې سیمه ییزې رسنۍ سختې سانسوریږي. د امریکا متحده ایالاتونو له اوږدې مودې راهیسې د چین د کرونا ناروغۍ د مثبتو پیښو او تلفاتو په اړه شک څرګندوي. خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل کولای شئ. تفصیلي د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې ولولئ. د ازادي رادیو په دغه خبری پروگرام کې وړاندې اوري چې د طالبانو یو درې کسیز پلاوی کابل ته رسیدلی دی. دغه پلاوی د طالبانو لخوا موظف شوی دی چې له افغان حکومت سره د زندانیانو د خوشي کولو په ارتباط خبري وکړي. دوی داسې وخت کابل ته رسیدلی چې د افغان حکومت لخوا د طالبانو سره د مذاکرو لپاره یو لیست چمتو شوی دی. دغه لیست په یوې برخې باندې د سیاسي او حقوقي چارو کارپوه نصرالله ستانکزی دا انتقاد لري.
د سیستم عزیز بازم متاسفانه بسیار سمبولیک است که یکقدر از قضایی ها شاید ناگاه باشند که مذاکره را نفهمند، افغانستان را نشناسند.
در امریکا مینیستر پانتون وایی تیرنی گرندی کردی دی چه در کرونا ویروس در مخنیوی لپاره تیبی لاری چاری را پیدا کردی. در پانتون در تیرنی در برخیم راستیال مشر تیم شاکر وایی.
Looking at this from the full spectrum of illness, can we prevent it? If you're infected, can we keep you from getting
the way I am kawale shu de makhniwai ko ya kachir ta chok pre kakad shi pa de virus aya pa darmalo e da jodawlo imkan sta aw de په دغه پروګرام کې د کرونا وایرس د تازه جزئیاتو په اړه هم تاسو ته احوال درکو. په کابل کې او د افغانستان په ولایتونو کې د ماسکونو او د سکشنو کمبود ډیر زیات احساسیږي.
مخکې دغه ماسک فعلا چې تاسو مشاهده کوئ ګوري، دغه ماسک چې دی ما 500 افغانۍ اخیستی او متاسفانه چې اوس 1500 افغانۍ دی.
رازو د پروګرام لمړی مطلب ته. د طالبانو ډلې یو پلاوی کابل ته د خپلو زندانیانو د خوشي کولو لپاره استول شوی دی. دغه درې کسیز پلاوی پرون کابل ته ورسید. د طالبانو او افغان حکومت د زرګونو زندانیانو آزادول د امریکا د متحده ایالاتونو او طالبانو د هغه تړون برخه جوړوي چې د فبروري په وروستیو کې د قطر پلازمینې دوحه کې لاسلیک شو. جزئیات د احمد شیبر په راپور کې.
د 2000 لومړي کال د نومبر له میاشتې را په دې خوا چې د امریکا د متحده ایالاتونو په مشرۍ د طالبانو رژیم نسکور شو، دا د دغې ډلې لومړی رسمي پلاوی دی چې پلازمینې کابل ته تللی دی. ټاکل شوې وه چې د طالبانو یو لس کسیز پلاوی د خپلو زندانیانو د خوشي کولو لپاره کابل ته لاړ شي، خو د دې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد وایي چې د کرونا ویروس له ویرې دا هیئت درې تنو ته راکم شو. مجاهد په ټویټر کې لیکلي دي چې د طالبانو تخنیکي پلاوی د سیشنبې پرس کابل ته ورسید. دغه تړون له مخې چې د فبروري په 9 د امریکا د متحده ایالاتونو او طالبانو ترمنځ په قطر کې لاسلیک شو، افغان حکومت باید د طالبانو نږدې 15,000 بندیان خوشې کړي او طالبان د حکومت شاوخوا زر تنه له بنده آزاد کړي. د افغانستان حکومت د طالبانو د پلاوي په اړه څه نه دي ویلي، خو د دوی د هیئت تر سفر مخکې د افغانستان د ملي امنیت شوراویان جاوید فیصل ویلي وو چې حکومت او طالبانو موافقه کړې ده چې د طالبانو یو پلاوی کابل ته راشي او د مخامخ خبرو له لارې د زندانیانو د آزادۍ مسله وڅېړي. له دې سره په ورته وخت کې د امریکا متحد ایالاتونو د هغه پلاوي ستاینه کړې ده چې له طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره افغان حکومت ټاکلی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون په واشنگتن کې وویل چې دا ټیم پراخ بنسټه دی. د افغان حکومت د پلاوي په اړه د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصرالله ستانکزی وایي چې په دې یوویشت کسیز پلاوي کې درې ډوله کسان راغونډ شوي دي.
د ترکیب حیات اشخاص و ذوات محترم دیدم ایشان که تجربه سیاست در افغانستان دارن، شهرت نیک دارن.
د دې پلاوي په ترکیب کې درانه کسان لیدل کیږي چې په افغانستان کې سیاسي تجربه لري، ښه شهرت لري، د افغانستان د ادارو تجربه لري او افغانستان ښه پیژني. دوهمه ډله هغه کسان دي چې له بده مرغه د سیاسي او حتی د سیاسي کسانو د کورنیو غړي دي چې د افغانستان په تېره کې یې هم په سیاست کې ونډه لرله او په دې بحثونو کې داخل شوي دي. بله ډله هغه کسان دي چې ډېر سیمبولیک او د ځینو په باور دوی تر دې حده ناخبره دي چې حتی د ځینو کورنۍ له افغانستانه بهر دي او شایي له قضیو تر دې بریده ناخبره وي چې نه یې په خبرو سر خلاص شي او نه افغانستان وپیژني. د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت تېره اونۍ پنجشنبې د دې پلاوي غړي اعلان کړل چې مشي د افغانستان د ملي امنیت پخوانی رئیس محمد معصوم ستانکزی کوي او 15 غړي یې ښځې دي. اروپایي ټولنې په بشپړه توګه د دې پلاوي ملاتړ کړی دی. طالبانو پخوا ویلي وو چې د افغانستان له حکومت سره چې امریکا یې ملاتړ کوي خبرې نه کوي، خو په دوحه کې له امریکایي پلاوي سره د سولې تر تړون وروسته یې موافقه وکړه چې له افغان لوري سره د 19 کلنې جګړې د پای ته رسېدو لپاره خبرو ته چمتو دي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره.
ازادي راډیو ته غواګیاست. یو شمیر کابل خاریان په درملتونونو کې د ماسکونو له لوړو بیو شکایت کوي. دوی وایي کله چې د ښار درملتونونو ته مراجعه کوي ماسکونه له اصلي بیې 4 برابره لوړ پرې پلوري. په داسې حال کې چې په کابل کې د ماسکونو قیمتي راغلې، هلته د لورا په نوم د ګنډنې یو شرکت د ماسکونو تولید پیل کړی چې له بهر تولید ماسکونه یې په ارزانه بیه پلوري. په دې اړه نور جزئیات له کابله د رحمت الله افغان په راپور کې.
د لورا په نوم د ګندنې شرکت کارکونکي سمینا له کورونا وایروس د مخنیوي په هدف اوس د نورو سیزونو پر ځای ماسکونه ګنډي. سمینا وای له دې سره درې نور کارکونکي هم دي او دوی په ورځ کې 250 ماسکونه جوړوي. هغه وای له کورونا وایروس څخه د مخنیوي لپاره ماسکونه ګنډو. د سهار له 2 بجو د مازدیګر تر 5 بجو کار کوو او کولای سو چې په یو ورځ کې له 250 نیولې تر 300 ماسکونه جوړ کړو. د شرکت مسؤلین وای چې له عام روغتیا وزارت سره په همغږۍ له تیرو 2 اونیو راهیسې دا کار پیل کړی. د دغه شرکت مسؤول مرزیه راحت حفیظی له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل دوی هڅه کوي چې په ورځنی ډول د ماسکونو د تولید کچه تر 1000 پورې لوړ کړي. هغه وای البته د عام روغتیا وزارت سره په تماس کې یو، ځکه مو غوښتل د ماسک جوړولو لپاره سمه تکه ترلاسه کړو. د دوی په همکاري مو کولای سول چې دغه تکه لاسته راوړو. 2 اونۍ کېږي کارونه مو پیل کړي. په ټوله کې هڅه کوو له بېوزله کسانو سره همکاري وکړو. د اغلی حفیظی په وینا دوی یو ماسک په 10 افغانۍ پلوري. په افغانستان کې د کورونا وایروس تر خپرېدو مخکې د کابل په بازارونو کې د بهر تولید یو ماسک به یو افغانۍ و، خو اوس شل افغانۍ ته لوړه سوې. او له ټوکر څخه جوړ شوي عادي ماسکونه چې مخکې به یې شل افغانۍ و، اوس تر شپېتو افغانیو پورې رسېدلې. کابل ښاریان وایي د کورونا وایرس جدي ګواښ ته په کتو اړ دي چې دغه ماسکونه په څو چنده لوړه بیه راونیسي. ګلرحمن په دې اړه وایي:
مخکې چې و دغه یو ماسک مونږ په 15 روپۍ اخیستو، فعلا متاسفانه چې یو ماسک مونږ په 40 افغانۍ خلول پیدا کیږي، نه که پیدا شي هم 40 روپۍ پیدا کیږي. مخکې دغه ماسک چې فعلا چې تاسو مشاهده کوئ، ګوري دغه ماسک چې دی ما 500 افغانۍ اخیستی، اوس متاسفانه چې اوس 150 افغانۍ دی.
خو د درملتونونو او هټیو خاوندان وایي چې په کابل ښار کې د ماسکونو د کمښت له امله د ماسک بایه الوړه سوې ده. دا په داسې حال کې ده چې د هرات په صنعتي پارکونو کې د ماسکونو د تولید کچه په ورځ کې تر 2000 دانو پورې الوړه سوې ده. په افغانستان کې تر اوسه 104 اویا کسان په کورونا وایرس اخته دي. د نړۍ په نورو هیوادونو کې بیا یو شمیر خلک چې ګنډل یې زده دي، په کور کې ماسکونه جوړوي او له کورونا وایرس څخه ځان خوندي کوي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
کورونا وایرس هغه مهال سرایت کوي چې په دې وایرس اخته کس تاسو ته نږدې وټوخیږي، وپړنجیږي یا وژغیږي. نو له هر چا سره لږ تر لږه یو متر فاصله وساتئ.
په نړۍ کې د کورونا وایرس له امله د کووید 19 ناروغي په چټکۍ خپریږي. په داسې حال کې ډاکټران او څېړونکي هڅه کوي چې واکسین یا درمل ورته پیدا کړي. د کورونا وایرس د خپرېدو مخنیوي په دوا یا واکسین څومره ممکن دی؟ آیا د دې لپاره د دوا پیدا کېدل یا د واکسین جوړېدل زیات وخت نیسي؟ دا ټول جزئیات د فرشته جلالزی په یو معلوماتي مطلب کې.
د امریکا د مینیسوتا پوهنتون د څېړنې د برخې مرستیال مشر ټیم شاکر وایي چې څېړونکي له هر اړخه د دې ناروغۍ د مخنیوي پر امکاناتو تحقیق کوي.
We're looking at this from the full spectrum of illness. Can we prevent it? If you're infected, can we keep you from getting really sick?
تم وای چی تیرون کی پر دې کار کوي چې آیا مخنیوي کېدلای شي؟ کچيري یو غړی په دې وایروس اخته سي، ل ډیر ناروغه کېدو د هغه د ژغورلو امکان سته؟ او کچيري یو غړی ناروغ سي، څنګه یې په درملو شکولای شو؟ تم وای چی تیرون کی پر دې کار کوي چې د وایروس پر ضد مبارزې لپاره څنګه درمل یا واکسین جوړ سي؟ د کورونا وایرس پر ضد مبارزې لپاره تر اوسه تقریبا یوازې د انسان د خپل بدن پر معافیتي سیستم اتکا کیږي، ځکه داسې درمل لا دقیق نسته چې د کووید 19 ناروغۍ د تداوی لپاره منل شوی وي. ډاکټران او څېړونکي وایي چې د دې وایرس د مخنیوي لپاره د یو واکسین جوړېدل شایي له 12 تر 13 میاشتو وخت ونیسي. یو شمېر څېړونکي پر داسې دوا وکار کوي چې د کورونا وایرس د نښو یا سیمپټومونو پر ضد کار وکړي او د کووید 19 ناروغانو د ژوندي پاتې کېدو چانس ورسره زیات سي. د چک جمهوریت په پلازمینه پراګ کې یو ناروغ ته په ازمویشتي ډول د ریمډي سوير په نوم دوا ورکړ سوې او تر یوه حده هغه ورسره ښه سوی دی، خو ډاکټران وایي چې ډیر وخت ته اړتیا ده څو ثابت سي چې دا وګړی په بشپړ ډول ښه کیږي. کیا کچيري دا دوا کار وکړي او نور ناروغان هم ورسره ښه سي، بیا کېدلای سي چې د درمل په توګه په عمومي ډول کار ورڅخه واخیستل سي. د امریکا د مینیسوتا پوهنتون د څېړنې د برخې مرستیال مشر ټیم شاکر وایي چې دا دوا د ایبولا او ماربرګ په نوم د یو ویروس درملنې لپاره جوړه سوې وه، خو وروسته څرګنده سوه چې د دواړو ویروسونو پر ضد یې کار نه کاوه. خو ټیم وایي چې په لابراتوارونو کې او هم داراز پر ځینې څارویو په ازموینو کې لیدل سوي چې دې دوا د کورونا په څیر ویروسونو پر ضد حرکت درلود. البته هغه دا کورونا ویروس چې د کووید 19 ناروغي پیدا کوي نه، بلکې د سارس په نوم د ویروس پر ضد استعمال شوی و او کار یې کاوه. خو کورونا او سارس د ټیم په وینا دواړه د یوې کورنۍ ویروسونه دي او ډیر سره نږدې دي. خو دا دوا به یوازې پر هغو کسانو ازمویل کیږي چې په روغتون کې بستر دي او ډیر سخت ناروغ دي. د دوا ازموینه پیل شوی او وبکتل شي چې د ویروس په وژلو کې څومره اغیزمنه تمامیږي. ډاکټران پر دې هم غور کوي چې آیا دوا کولای شي چې د واکسین څخه پرته په کووید 19 تخته کېدو مخنیوي وکړي کیا؟ تم شاکر وایي چې اوس پر دې چې څنګه په کورونا وایرس تخته کېدو مخنیوي وشي کار روان دی، او د دې لپاره یو دوا چې هایدروکسی کلوراکوین نومیږي تر ازموینې لاندې ده. د دې لپاره راغون شوی معلوماتو کې لیدل کیږي چې که دا دوا څوک خوري او د کورونا وایرس سره مخامخ کیږي، شایي په دغه وایرس اخته نسي. خود امریکا د مینیسوتا پوهنتون د څیړنې د برخې د مرستیال مشر په وینا کومې دواګانې چې تر ازموینو لاندې دي ښایي څو میاشتې وخت ونیسي څو تر خلکو ورسیږي. څیړونکي په دې برخه کې سره له دې چې په سرعت کار کوي خو ټوله نړۍ د کرونا ویروس له امله له راغلي وبا سره هم په مبارزه کې ده، نو دا ټول ښایي ډېره موده وخت ونیسي.
اوس هم د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې له فرشته جلال زی اورو.
ګارډین ورځپاڼې په افغانستان کې د کرونا ویروس پر خپرېدو د دې هیواد د عامې روغتیا کمزوري سیستم او د بهرنیو مرستندویو ادارو پر فعالیت یوه مقاله خپره کړې ده. ګارډین د کرونا ویروس له امله د راغلي وبا تر څنګ دریو مهمو مسلو ته اشاره کړې چې هغه په افغانستان کې د بهرنیو غیر دولتي مرستندویانو کمیدل، افغانستان ته له ایرانه د کډوالو را روان سیل، او له افغانستان سره د مالی مرستو د کمولو لپاره د امریکا پریکړه او په دې هیواد کې کمزوری روغتیایي سیستم دی. ایران د نړۍ له هغو هیوادونو دی چې سخت د کرونا ویروس له امله ځپل شوی، او یو شمېر افغان کډوال چې له ایران راستانه سوي ادعا کوي چې په هغه هیواد کې افغان کډوالو ته حتی روغتون ته د ورتګ او هلته د معاینې یا درملنې اجازه هم نه ورکول کیږي. ایرانی چارواکو رسمن دا خبر نه دی تایید کړی، خو هر ورځ افغان کډوال جوپا جوپا له ایرانه پر پوله هرات ته راځي. ګارډین په هرات کې د گزرګاه په نوم د هغو کډوالو له مرکز چې له ایرانه راستانه شوي په راپور کې د یونس په نوم د یوه 19 کلن افغان هلک ته برخلیک په اړه لیکلي چې هغه په یوه تشه خونه کې له یوه نازک تلتک سره پروت دی. د ګارډین په لیکنه په دې لویه دښته کې د شپې یخ د انسان هډوکي وچوي. یونس ګارډین ته ویلي چې تیر کال ایران ته د کار لپاره تللی و، او په تهران کې د برقي سامانونو د ترمیم او جوړولو کار کاوه، خو کله چې د کرونا ویروس هلته خپور سو له ویرې بیرته افغانستان ته وتښتید. یونس ویلي چې په ایران کې ډیر کډوال بیکاره شوي او بله هیڅ د ژوند لاره نه لري، نه خدمات ستاو نه پیسې، نو په داسې حالت کې شاید ټول افغانستان ته ستانه سي. یونس ویلي په ایران کې سخت وډار سوم، څوک غواړي چې په پردی ځمکه مړ سي؟ په ایران کې نږدې 2 میلیون افغانان په غیر قانوني ډول اوسي، او یوازې د فبروري له میاشتې راهیسې 1,15,000 بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي. د هرات والی له ګارډین سره په مرکه کې ویلي چې شاید تر نیمایي زیات دغه کډوال کرونا ویروس ورسره راوړي. د کډوالو د نړیوال سازمان د افغانستان د برخې د بیړنیو حالاتو مشر نیکولاس بیشوپ ګارډین ته ویلي افغانستان 40 کاله په جنګ کې و، په کور دننه زرګونه کسان بې ځای سوي، په روغتونونو کې وضعیت ډېر سخت دی، او په داسې حال کې له ایرانه د کډوالو راتګ یوه بله ستونزه ده. خلک دلته تعلیم، دوا، روغتون او داسې نور بنیادي امکانات نه لري. ګارډین په هرات کې د ډاکټر علي خبرې هم راخستی چې وایي په وروستیو ورځو کې حتی زیات شمېر ډاکټران او نرسان په کرونا ویروس اخته شوي دي. علي ویلي موږ د دې بحران لپاره هیڅ تیاری نه لرو. ډاکټر علي ویلي چې وضعیت ډېر تاریک ورته بریښي. پر ورته مسله د بشري حقوقو د څارنې نړیوال سازمان هیومن رایټس واچ مخاله خبره کړي، او په هغه کې د افغانستان پر حکومت او طالبانو ژغ کړی چې ژر تر ژره د ملګرو ملتونو له سازمان سره لاس یو کړي، او د میلیونونو افغانانو لپاره چې سخت د کرونا تر خطر لاندې دي روغتیایي امکانات برابر کړي. هیومن رایټس واچ لیکلي چې په افغانستان کې دننه بې ځایه شوي خلک او د هغو سیمو اوسیدونکي چې هلته کلینیکونه او روغتونونه نسته د مرستو لپاره سخت محتاج دي. د سازمان لیکلي په داسې وخت کې چې میلیونونه افغانان د کووید 19 ناروغۍ تر ګواښ لاندې دي، د افغانستان چارواکي د خپلو داخلي لانجو غم اخیستي او وسلوال طالبان د ځان د مخې کولو هڅې کوي. د دې ادارې د آسیا د برخې مرستیالي مشري پټریشا ګروسمن لیکلي دواړه حکومت او طالبان باید په ګډه له ملګرو ملتونو او د بشري مرستو له نورو ادارو سره کار وکړي ترڅو ټول افغانستان ته صحیح مرستې ورسیږي، کنه دا خراب وضعیت به په یوه فاجعه بدل شي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تثبیت کردم. ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
د روسیې صدر اعظم ته دغه هیواد وکیلانو اجازه ورکړه چې په ټول هیواد کې بیړنۍ حالت اعلان کړي، وروسته تر دې چې په یوه ورځ په روسیې کې د کرونا ناروغي مثبتې پیښې له 2,300 ته ورسېدې. د دغه هیواد ولسي جرګې دوما هغه لایحه تصویب کړه چې پکې سرغړونکو ته سخته سزا ټاکل شوې ده. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
د روسیې ولسي جرګې یا دوما له هغې لایحې سره ابتدایي موافقه وکړه چې له مخې صدراعظم میخایل میتسوستین په هیواد کې بیړنی حالت اعلان کړي. دا موافقه پرون په داسې وخت کې وشوه چې په یوه ورځ په روسیه کې د کرونا مثبتې پېښې 20% زیات شوې. د دې قانون له مخې چې پرون موافقه پرې وشوه، حکومت به په ټوله روسیه کې بیړنی حالت اعلانوي او داسې اجباري اصول به پر خلکو وشکي چې د بیړني حالت پر مهال خامخا مراعت کړي. د بحث پر مهال په پارلمان کې د روسیې د حاکم ګوند متحد روسیې مخکښ غړي پاول کراشنین نیلوکوف ولسی جرګې ته وویل: تر هر څه مخکې موږ غواړو چې د روسیې د جنایي قانون د 268 مادې له مخې مسؤلیت زیات شي. هغه کسان چې له بې احتیاطي اصول تر پښو لاندې کوي، هغوی ډېر خلک په ناروغۍ اخته کولی شي او خلکو ته ګواښ پیدا کولی شي. نو د دې پایلې ته باید پاملرنه وشي. له دې امله سخته سزا په نظر کې ونیول شي چې له 1500 تر 1 لک روبله پورې سرغړونکی جریمه شي او احتمالا تر 2 کلونو پورې زنداني شي. کله چې د ولسي جرګې غړیو لایحه تصویب کړه، نو دا پریکړه یې وکړه که چېرته چا قصن درواغ معلومات د بیړني حالت په وخت خپرول، تر 5 کلونو پورې به زنداني کېږي او هغه کسان چې روغتیایي اصول نه مراتوي او له قرنټین څخه سرغړونه کوي تر 2 کلونو به بندي شي. دا لایحه په داسې وخت کې تصویب شوې ده چې وړمه ورځ په روسیه کې د کرونا 1500 مثبتې پېښې وې او د سېشنبې په ورځ 2330 ته ورسېدې. دا پرله پسې 1 ورځ ده چې په روسیه کې د کرونا مثبتې پېښې په زیاتېدو دي. په روسیه کې پرون د کرونا له امله 8 تنو ژوند له لاسه ورکړ چې له دې سره د دې ناروغۍ د تلفاتو شمېر 1200 ته ورسېد. انتقاد کوونکي پر دې شمېرو شک کوي او عام روسان هم دا سوالونه کوي چې حکومت چېرته د ټولو ناروغانو معاینه کړې ده چې ټولې مثبتې پېښې معلومې شي. د روسیې د پلازمېنې ماسکو استوګن چې شمېر یې 200 میلیونو ته رسېږي، له دوشنبې راهیسې قرنټین شوي دي. د روسیې صدر اعظم د یوې بیړنۍ غونډې پر مهال د روسیې د نورو سیمو له چارواکو وغوښتل چې دوی هم ورته هڅه وکړي. تر دې وروسته د روسیې دوهم ستر ښار سینټ پیټرسبرګ او تر 16 نورو ښارونو کې هم خلک په کورونو کې پاتې شول. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین تېره اونۍ ویلي وو چې د اپریل تر 15مې د کار اونۍ نه ده تر څو د دې ژر خپرېدونکې ناروغۍ مخه ونیول شي. روسیې له دوشنبې را په دې خوا له ګاونډیو هېوادونو سره خپل سرحدونه هم بند کړي دي او یوازې روسي ډیپلوماتانو او یو شمېر هغو کسانو او مالونو ته چې روسیې ته یې داخلېدل ډېر ضروري وي اجازه ورکوي.
روختیا نړیوال سازمان څوایی
د ټوخی یا پرنجی پر مهال خپل څنګل قات کړئ، پرنجای او ټوخی پر خپل لستونی وکړئ او د کورونا وایروس د سرایت مخه ونیسئ.
که څه هم افغان حکومت کابل ته غځېدلې د څلورو لویو لارو دروازې د موټرو په مخ بشپړې بندې کړې، خو ځینې مسافر وایي اړ دي پلې لارو وهي. دوی وایي پولیس حتی ناروغانو ته اجازه نه ورکوي چې ښار ته له موټرو سره ننوځي، چې دا یوه جدي ستونزه ده. جزئیات د رحمت الله افغان په راپور کې.
که څه هم افغان حکومت د کورونا وایروس څخه د مخنیوي لپاره په کابل ښار کې ګرځبندۍ اعلان کړې او دغه ښار ته تللې څلور دروازې د موټرو پر مخ تړلې، خو ځینې مسافر وایي اړ دي او پلې لار وهي. دوی وایي له سختو ستونزو سره مخ دي، په ساعتونو پلې مزل کوي او حتی پولیس ناروغان له موټرو ښکته کوي.
د لوګر لاره بنده ده، څوک نه پرېږدي، خلک تلاشي کوي، معاینې کوي، خو پیاده خلک پرېږدي، موټر نه پرېږدي. دا نه مریض سړک موټر یې مریض نه پرېږدي، مریض کته کبل په کراچۍ کې نه خواته پرې کبل موټر.
احمد ملنګ سره زولات لوګر را بند است، مردم موټرونه نه مونه، پیاده را مونه، معاینه میکنه پښونی توپنچه کار مونه. حالا به تکلیف زیات به تکلیف است.
دلته بیا په کابل ښار کې هم یو شمېر مسافر بند پاتې دي. دوی وای له کابل ښار د وټلو او خپل کورونو ته د تلو لپاره ورته موټر نه پیدا کیږي.
د کندهار ولایت مد نو یو عبد الله جان دی، موټر وای پر د کندهار او کابل باندې موټر چلو، کله د موټران موږ نه پریږدي، موږ دلته اوس نه پریږدي چې موږ دلته ودری واریان شو. اوس موږ څه وکړو؟ د کندهار راغلی ته مسافر مې نه وټال سنه ډوډۍ ست نه نن وای خلاص د څه شم وکړو؟ موږ اریان پاتې شو، اوس موږ پریږدي نه چې موږ بلار شو، یا سره کم وکړو ورور سپارې ته پریږدي چې موږ بلار شو.
افغان حکومت څلور ورځې وړاندې د کورونا وایروس څخه د مخنیوي په هدف د کابل په ګډون په یو شمېر لویو ښارونو کې ګرځبندیز اعلان کړ.
په کابل کې ګرځبندیز له تیرې شنبې ورځې پیل سوی. د کورونا چارو وزارت وایي چې دغه موده به درې اونۍ دوام وکړي او له خلکو غواړي چې له اړتیا پرته له کورونو څخه ونه وځي. د دغه وزارت مرستیال ویاند مروه امینی وایي ناروغان کولی سي ښار ته له موټرو سره ننوځي. موږ په ټول
افغانستان کې د هغو کسانو لپاره چې دوی ناروغ لري او خپله ناروغ دي اولیه مواد کار یا صحیح مواد لپاره دوی بستسی نلری دوی ته د تګ راتګ اجازه شته، اما د صحت وزارت به هدایت پر اساس
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت تیر ورځ ویلي چې په افغانستان کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې 104 اویا ته رسېدلې چې یوازې 101 درسي په هرات د څلورو بهرنیو عسکرو په ګډون لاسې په کابل او پاتې په نورو 400 ولایتونو کې دي. د دغه وزارت ویان وحید معیار وای تر اوسه په ټول افغانستان کې د کورونا وایرس له امله 4 تنه مړه شوي او د 5 تنو درملنه شوي.
وخت په افغانستان کې د سهار اته نیمې بجې دي. لنډ خبرونه واوري. د طالبانو درې غړي د خپلو زندانیانو د خوشي کولو لپاره کابل ته رسیدلي دي. د طالبانو ویان ذبیح مجاهد په ټویټر کې لیکلي د طالبانو تخنیکی ټیم د سه‌شنبې په ورځ کابل ته ورسید. افغان حکومت تر اوسه پورې دا خبره نه ده تایید کړې، خو مخکې ویلي وو چې د طالبانو له پلاوي سره یې په ویډیو کانفرنس خبرې کړې او هغوی کابل ته راځي. نړیواله ټولنه باید له افغانستان سره د کورونا وایرس یا کووید 19 ناروغي د مخنیوي لپاره مرسته وکړي. دا د ماشومانو د خوندیتوب د نړیوال ادارې سیف د چلډرن د مشر تیموتی بیشپ غوښتنه ده. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د کورونا وایرس کووید 19 ناروغي مثبتې پیښې په هیواد کې 101 ته ورسېدي. د تاجکستان په زرګونو کارګر د ماسکو په یو هوایی ډګر کې ایسار پاتې دي. د دوی د بند پاتې کېدو علت دا دی چې پر هوایی سفرونو بندیزونه لګېدلي. او چین د سه‌شنبې په ورځ د کرونا د مثبتو پیښو د زیاتېدو خبر ورکړ. تر دې مخکې 4 ورځې سر په سر په کرونا مثبتې پیښې په دغه هیواد کې په کمیدو وې. د امریکا په متحده ایالتونو کې هم بیا د نړۍ تر بل هر هیواده مثبتې پیښې هلته زیاتې دي. 1,88,000 کسان هلته په وایرس اخته شوي او نږدې 3,900 مړه شوي دي. په ټوله نړۍ کې څه باندې 8,500,000 کسان په دې وایرس اخته دي او 2,000 مړه شوي دي. د خبرونو لنډیز مو واورید. له ازادي رادیو کولای شي د ازادي رادیو ویب پاڼې ازادي رادیو ډاټ کام او فیسبوک پاڼې facebook.com/azadiradio کې د دوه خبرونو تفصیل ولولئ.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 903 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولی دي.
د هلمند د نادلی ولسوالۍ نه خان محمد اسلامیار لیکلي طالبان باید د خپلو بندیانو تر خوشي کېدو وروسته اول اوربند وکړي بیا د سولې خبرې. فضل کریم درویش د فکتیا له ځازي آریوب لیکلي کابل ته د طالبانو د هیات تګ ستایو او دغه هیات به د سولې په پروسه کې پوره مرسته وکړي. عبدل عزیز غالب لیکلي دي د مرجع څخه چې شتمن هیوادونه باید افغانستان سره کومک وکړي ځکه کرونا په تیزۍ روان ده. محمد حسن قلمیار د تخار ولایت د شکمش ولسوالۍ لیکلي په دغه ولسوالۍ کې جنایي جرمونه زیات شوي او زیات شمیر خلک په ستونزو سره مخ دي. او ګلبدین په نوم د پکتیکا له شکین څخه یو اوریدونکي لیکلي چې په شکین کې زیات بارانونه شوي که څه هم ځاني زیان نه لري خو مالي تاوان یې اړولی دی. تاسو کولای شئ د افغان بي سیم اس ام اس 903 لارې موږ ته لنډ لیکلي سمسونه راولېږئ. اوس هم یوې پیښې په اړه باندې تاسو ته معلومات درکوو. هغه دا چې نامعلومو کسانو په لغمان کې د یو میوه لرونکي بڼ ونې او بوټي اره کړي دي. د دغو بوټو او ونو شمیر 400 ته رسیږي. په دې اړه باندې به زیات جزئیات د ازادي رادیو له خبریال سهارګل امیرزی وورو د لغمان اړوند پیښې هم تعقیبوي. امیرزی صاحب ستړي مشه پروګرام ته په خیر راغلی. راته وایي چې دا باغ کوم ځای کې وو او ولې نامعلومو کسانو دا ونې پرې کړې دي؟
ډېر زیاته مننه ستنګزه سره لکه څنګه چې تاسو اوریدونکو ته معلومات ورکړل د لغمان د مشالې کمر په نامه باندې د کوم سیمه چې دلته د مولا دورانی په نامه د یو چا شخصي ځمکه کې یو بڼ او د په دغه بڼ کې له زرو زیاتې میوهداري بوټي بیلابیل میوه لرونکي بوټي شتون لري. خو وړ مشپه نامعلومو کسانو چې علت هم معلوم نه دی چې ولې او چا دا کار وکړ. څلور سوه بیلابیل میوه لرونکي بوټي یاره کړي دي. که څه هم چې خپله د ملا دورانی سره مو وښل چې اړیکه ونیسو خو هلته د هوا د خرابوالي په وجه فکر کوم چې شبکې کار نه کوي، ټلیفون یې رخ نه شو. خو ولایتي ادارې سره مونږ خبرې وکړې، هغوی هم دا خبره تایید کړه چې څلور سوه بیلابیل میوه لرونکي بوټي د یو بڼ وهل شوي دي او دغه بڼ د کرنې سکتور په همکارۍ باندې د ملا دورانی په ځمکه کې جوړ شوی.
مننه. خبرګونونه څه وو په دې اړه باندې؟ ځکه چې دا خو شین فصل و، د چا خبره او ونې ما چې عکسونه ولیدل په فیسبوک او نورو ټولنیزو رسنیو کې ټولې شنې ونې دي او بوټي دي او میوه لرونکې ونې وي، حتی میوې رسېدلې وي په ځینو ونو کې ښکاري.
نو خبرګونونه خو خپل د سیمې خلک چې دي هغوی په دې باندې واکن ډېر زیات خوښیږي دي او په دا خیال کې چې پسرلی دی او د میوو موسم وو او اکثره بوټي میوې نیولې وې چې د ګل په حال کې وو. دوه کلن، درې کلن، یو کلن بوټي وو، ډېره زیاته خواري ورسره شوې وه، مصرف پرې شوی وو. نو خلک طبعا ورباندې خفه دي او غبرګون یې دا دی چې د دغې عاملین باید ونیول شي او مجازات شي. خو دا چې دا کار اوس نو چا کړی دی په دې باندې نه حکومتي اداره څه وایي، او خو فقط هم دومره وایي چې کشفي اورګانونه په دې باندې څېړنې کوي تر څو امیرین یې پیدا کړي او مجازات یې کړي.
ډېره مننه کوم د ازادي راډیو خبریال سهار ګل میرزای او له لغمانه له موږ سره خبرې کولې. هلته د لغمان په مشالې کمر کې د یو میوه لرونکي باغ څلور سوه ونې بېګا نامعلومو وسله والو پری کړی دي. طبي پیښو ته د رسیدګي په چارو کې د دولت وزارت وایي 1,015,000 کسان د سیلابونو له خطر سره مخ دي. دغه وزارت ویاند احمد تمیم عظیمی ازادي راډیو ته ویل زیانمنیدونکو ولایتونو ته خوراکي مواد او اړین وسایل لیږل شوي. تفصیل له خان محمد سین په راپور کې اوري. چور پسې بیا د ازادي اوریدونکو نیوز پروګرام هم خپور شي.
طبي پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د دولت وزارت وایي د هیواد په ځینو سیمو کې د حمل د میاشتې له دوهمې نه تر اوسه پورې د سیلابونو له امله 11 کسان مړه او 15 ژوبل شوي دي. د دغه وزارت ویان احمد تمیم عظیمی د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل سیلابونو په دغه موده کې 283 کورونه بشپړ ړنګ کړي، 400 ته زیان رسولی او شاوخوا 15,000 کرنیز ځمکه یې له منځه وړې ده.
خو ولایتونو ته چې د شدید زیان سره مخ دي خوراکي او غیر خوراکي مواد مو ورلېږلي دي. هغه ولایتونو چې په زونونو کې دي او یا زونونو ته نږدې دي ډېر چمتووالی ورته نیول سوی. زموږ د وړاندوینې له مخې که زیان ډېر سي موږ ورته له زونونو څخه امکانات ورلېږو.
د ښاغلي عظیمی په خبره د افغانستان په 40 ولایتونو کې 1,015,000 کسان د سیلابونو له خطر سره مخ دي. د د تیرې دلوې د میاشتې نه د پسرلي تر پای پورې موده د وروختونو فصل یاد کړ. ښاغلی عظیمی وایي له خطر سره مخ کسان په درې ډلو ویشل شوي. د ده په خبره 1,090,000 کسان د سیلابونو له جدي خطر او دوه نورې ډلې له لږ خطر سره مخ کېدای شي. د ده په خبره د لومړۍ ډلې خلکو ته لومړیتوب ورکول کېږي چې په سرحدي سیمو لکه هرات، فراه، نیمروز او هلمند ولایتونو کې اوسېږي. دا سرګندونې وروسته له هغې کېږي چې د افغانستان د هوا پیژندنې اداره په 15 ولایتونو کې د احتمالي زورورو روختونو، جکړو، د سیلابونو د راوتلو خبر ورکوي. د دغې ادارې رئیس محمد نسیم مرادی ازادي راډیو ته وویل
در
روان کال د حمل په نهمه د اوبو کتلې د لویدیز او سو لویدیز له خوا هوا تر ننوتلې تر پنځمه پورې به خورا واوره او رښتونه ادامه ولري. د حمل په یولسمه او دولسمه د اورښت کچه له شل ملي مترو څخه تر پنځوس پورې تخمین شوی او د واورې زخامت له پنځلس سانتي مترو نه تر دېرس پورې تخمین شوی. البته په مرکزي هوارو سیمو او سالنګونو کې
د ښاغلي مرادی په خبره ډیر ورښتونه وه. د هرات، نیمروز، هلمند، کندهار، غور، دایکندي، روزګان، زابل، پکتیا، پکتیکا، غزنی، بامیان، خوست، میدان وردګو، لوګر، کابل، ننګرهار، کونړ، نورستان، لغمان، کاپیسا، پنجشیر، فاریاب او جوزجان ولایتونو او سالنګونو کې وشي. د یادونه ده چې له تېرې ورځې راهیسې د کابل په ګډون په ځینو ولایتونو کې زلزلې هم شوې دي. تیر شپه هم یوې زلزلې د افغانستان څو ولایتونه ولړزول شي. مرکز یې د بدخشان ولایت د وردوج ولسوالۍ تیرګران کلی پیژندل شوی او شدت یې د ریشتر په حساب 4.9 درجې ښودل شوی. خو سیمه ییزو مسؤلینو تر اوسه پورې د زلزلې له امله د اوښتو زیانونو په اړه څه نه دي ویلي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
ازادي او اوریدونکی جوړونکی فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونی درنو مینوالو السلام علیکم. هله د روغ جوړ او خوشاله اوسئ. یو ځل بیا زه فریبا ظاهر یوې بلې خبرونی ته تاسو ته اشاره خلاصوم. درنو دوستانو، لکه څنګه چې تاسو هم په جریان کې یاست، د کورونا ویروس چې نه یوازې افغانستان بلکې ټوله نړۍ ځپلې ده، الله پته مرغه زموږ په هیواد افغانستان کې هم ډیر خلک ترې اغېزمن شوي دي او ستونزې مشکلات رامنځته کړي دي، نه یوازې صحي بلکې د دې ویروس د خپرېدو له کبله ځینې اقتصادي او نورې ټولنیزې ستونزې هم رامنځته شوي دي. چې تاسو همدا ستونزې د خپلو سیمو څخه زموږ سره د ازادي راډیو د پیغام ثبتونکي دستګاه له لارې شریکې کړي دي، نو لازمه بولم چې همدا ستونزې به نن راواخلو، په ګډه به یې سره واورو او وروسته به بیا که وخت و نور پیغامونو ته هم ورسو.
السلام علیکم شاهزاده نازنین، د کونړ ولایت مرکز اسد آباد د ازادي راډیو د پیغامګر خبرون تخصل پیغام په دې مارچ نوم خپل سلامونه وړاندې کوم. د کونړ محترم چارواکو نه مهیله ورزو دا د خرجین سمانه یوازې دکانونه بندول دي او کونړ ولایت کوم بیرون ګرځېدل دا هم په کور کې بندول پکار دي. نظم د دولت د چارواکو نه خصوصا د کونړ محترم امنی کمانډان سیم نو د والی سیم نو مهیله ورزو دا ورونو کوچیر ته خدای نه خواسته دا کوم وایرس چې دی زموږ د کونړ ولایت ته داخل شي. د کونړ ولایت عوام په دې غریب خلک دی ورونه، هیڅ توان نه لري چې ځان لپاره یو ګولۍ واخلي. زما د محترم والي جنم ویل او ارزو دا د امنیت کمانډانې نه دا خلک د علم او کچې کم ده، ناپوه دي، نه پوهېږي. دولت ته اعلان کوي، رئیس جمهور ته اعلان کوي چې تاسو کورونو ته نه وځئ، خلک ډلې ډلې ګرځي. زما غوښتنه ده د کونړ محترم والی صاحب نه دا چې دغه پولیس توضیح کړي او دا خلک د کورونا نه راپریږدي. خدای نه خواسته دا وایرس کونړ ولایت ته راشي. په احترام تاسو روح شاده نه دي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه خپل محمد نیمه زما د بدرست ولایت مو په کومه غوښتنې لري په دای مریضی ده. یو غوړي ولا دغه په تو ورسېدل وړي زاده د لتر الله پاتې څو تو ورسېدل نو دې شارونو ملکي دي، بازارونو ملکي دي، چې سينراجي یا شارو یا بازارو ته چې د کورونا مرزي مون فرض د لوږه مو څه د ژوند کې دي چې د کورونا سي دي دي یا دې ځا خپل چاره و چې شي د مرګ ته دا د مخ ته راځي. د دوه یو یې مشته پر یو دوه مشته پر دې اساس هم کړی دي. نو خدای ته دې چې د مرګ کې نو خپل چې وړو وړي راځي کوم ټول کو تخصیم دي نو د کورونا فرض د لوږه مرګ دې د کورونا مرزي مو د لوږه د لوږه خواواز او بغاټه د لوږه کورونا دې د کورونا دې د تخصیص ژوند کې نو کوم کنه هم نو تر کې دې د لوږه تر خورا مخ دې نو څه یا غږ مو پیغام د لوږه چې راکو پر د تور څه وي نو څه چې خبر نه راځي دې جهان منو.
السلام علیکم ورونه زده خوست ولایت علی شور ولسوالین خبر کوم از ټولو امنیتی ارګانونو ولسمشر غنی نه دایله کوم دلته د موږ په ځای کې وته وایرس راغی قیامت خو نه درغلی یو بوري وړو په تلو زره کلدارې موږ اخلو په دوه زره افغانۍ نو زه دا وایم چې د علی شور ولسوال باید دا ګاونډي دا کوم چې څنګ ته دوکانونه دي ورته یا غدی مارکیټونه دي چرګوټي سیمه کې نو باید دغه باندې د علی شور ولسوال او دغه هلته کوم قوتونه ورګانونه چې دي دغه هلته باید مغه دغه ریټو کې لږ هغه راولي او پاملرنه ورته وکړي بېخي ورځ په ورځې پورته ریټونه روان کړي خلک یو سل روپیو درک نه لري لارې بندې دي دا مشکل دي نو باید د دې غم وخوري.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زرم لا محمد ولی حسینی د کندهار ولایت مومن ولسوالی سره خبره کوم. پس ما که غم ده سوی چې په دغه کم د کونا په مرض افته خلل چې دا وته مردا حل ده چې څه به چې کونا د مخنیوي د پاره کم لازم تدابیر دي هغه په پام کې ونیسي. د مثال په توګه ماسک مستعمل ول دي تلاسو پر ول دي او بل مردا حل ده چې چیرې موږ په کندهار ولایت کې اوسېږو کچېری پر چې موږ یو مشکو کاسولې دي ایا موږ کوم ځای ته راځو چې په دې درملونه کول کېږي او